وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړی ده. او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کی په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لري څخه سرتره سوال کیږي چې د مهمو په دیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې مو راو تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چنان د دې ترڅنګ مو راو تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله درې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو ستر ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسه اوس هم د لوستر ترونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډرمنځ د کوونکو به په کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو مسولیتي جغرافیا تعریف کړئ، یعنی مسولیتي جغرافیا څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن برازیلوس او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیا مضمون د اتم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا هله د شي تاسو ټول قدر من او کلی د کون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم ګم پتن می در نو د کون کو د شي مر تاسو د نن رز لوست ول سم لوست نو نن رز بز مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری هله د شي تاسو ټول قدر من د کون کی د لوست پیل وشو خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیا مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازی د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. هوجو ګلالیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انټارټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله ده چې تاسو ټول کتر منو ګلالیز د کونکې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګلالیز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم درنو زده کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انټارټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي ویو او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي. نن ورځ به فقط په اړه معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوجو ګلالی زده کوونکو نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب ویدیس کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دا دغه هوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هوا کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړي ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلند هوا دی د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډیر واسعاتې پکښ کې رامېسته کړی او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکون کو درې پرچلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوشل شوې دي چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یې او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3,500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري یعنې د سوکه چې د 3,500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري خوشحال بله لیز د کونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلند جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلند هیواد په خپله ډیر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري هغه لاندې او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه استرکیجی همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود خو جوګ لالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري یعنی د دې وسعت یې فرخوالي چې دی لویوالي چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی او دغه هیواد شدید رونو ځکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک شدي اروپایي اصل دی یعنی د اروپا نژاد هم کوم دی چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلند کې ژوند کړی دی هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي د نیوزرلند مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیوا زیاتره زمکي چې درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز زمکي هم لري چې د دې هیوا د مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاذ په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي، د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې مونږ په زیاته کچه سره موندل کیږي، او د نیوزرلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخ منبو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي، چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوم کو تر دې د پرې موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي اوسه پوسي وي اسه یو سم زده کړی. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کوم لوی وچه ده. خو ځکه لیز د کوم کو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخه د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلې و چې موږ ویل زمکه په دوه برابر برخه باندې وشه سويچ دی، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دی چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر له هم جوړ توایو، او هم چنان د هند سمندر له پاسخه دا چاپیره سوي دی، هم پښه سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخه کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچې په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لوی وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انټارټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي چې انټارټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېدم، له هغه څخه ورسته یو کول سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه، نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نسی کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه ورسته د انټارټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو، چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسقاط په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د وارلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپل د نننیو ورځو په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وګټل. نو خو ژه ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. نو خو ژه زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې او په دې پوسي وي یاست چې انتارکتیکا څنګه له وچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې ځواب ووي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په هکله خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنو کول لې زده کوونکو زموږ سره ستاسو د برازیلوس په همدې ځای باندې پات رسیږي. هله دا یو سمز د کلووس ایږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلته پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله احترامات مقبول کی قدرمن او غلی سکون کو هیله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشن خان خور یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هیله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو وی لوسته د پرامه دګي سره راغلی او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو وی لوست پیل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتابچا او کلمونه لری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرنور سره نوٹ کړئ او لپاره لکه کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولې لیست کوم کوز مر تاسو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني ریچ نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په اکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کولای لیست کوم کو د پراته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زده کوم کې د لوس تر پای پر سره ملته وکړی او لسته ذکرین ولالې ز کوون کوز مر تاسو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لده د چې مر تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سړي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سړي نن مرځ مر تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز کوون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فیزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلی اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستري هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاپخا چاپریال هم کومه شاپخا چې د باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه که چیرې زموږ تاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ تاسو ژوند هم لدی زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره شکلې چاپریال زموږ تاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي، یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمه چې دي ناژوندی شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندی شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده، خاور ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیل بیل برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی، یا هم تفاوت پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلي تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنۍ دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانې په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فارې مختلف سنگ ورته جوړ کړی، وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې ورسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدنیتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دې په دې او په هیتل چې دې څنګه کولای شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسې، چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیر لوستونه کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ول بستر، خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې تر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او همچنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیرازې سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی سو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان دي تر څنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داس ویل سو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونو کې کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د افغانستان د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په افغانستان د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې د زموږ تاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ تاسو د ورځنیو ژوند اړتیاو پر درغون کې 100% همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پر روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري ځنګلونه موجود ونه اوسي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن ځکون کې د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت ارزش په حق له پویډری او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګرونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګرونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکونکو اوس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که در منځ کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ درېیم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو او که در منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي وسری. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان ښه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه.